درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوي ز ملالې بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شپږم نیټه او د 1404 نیوم هجری شمسي کال د میزان 14 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خپریږي. د کابل امنی قومندانې وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډله ییزه حمله د څلورو انتحاریانو په وجنې سره پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت به ډېر ژر تغیر ومومي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالد توسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشت وو په راکټونو ویشتل سوی او اور یې اخیستی دی. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مسلح شوي دي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10000 پراختیایي پروژې پلي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو پټ شوي دي او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د وزارت امنیتي معین محمد ایوب سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې تلفات ونه رسیږي.
یو شمېر حمله کوونکي اوس هم د ښار په ځینو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي.
ښاغلي سالنګي ډاډ ورکوي چې د کندوز امنیتي وضعیت به ډېر ژر بدل شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن د خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. د همتراز وویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا عملي نه کړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مسلح شوي دي. هغو کسانو چې په دې اقدامې لاس پورې کړی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت ملاتړ ورسره دی. د بغلان د امنیه قوماندانۍ ویان ذبیح الله شجاع د دې خبر د تاییدولو تر څنګ وویل چې د خلکو له ولسي پاسونونو څخه هدف له وسلوالو مخالفانو څخه د دغه ولایت ساتل دي. او د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي چې په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10000 پراختیایي پروژې پلي شوي دي. د خبرې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی نن خبریالانو ته وکړې.
د روان مالي کال په دوران کې د 202.8 میلیونه لګښت باندې موږ 9,855 انکشافي او ټولګټې پروژې د هیواد په 14 ولایتو کې بشپړې کړې او ګټه اخیستل ته سپارلې دي.
نوموړي وویل چې د پروژو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی او په میلیونونو خلکو ته پکې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینې برابرې شوې دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراسبورګ کې د اروپایي ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیه د اټکل مخې شایي 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریه د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمېر ورزیات سي. هغه زیاته کړه اوسمهال هم میلیونونه کډوال او پناه غوښتونکي اروپا ته د تلو خیال لري. د تاسک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په برکسل کې ولیدل او د همدې موضوع په اړه خبرې وکړې. نوموړي تر لیدو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل.
We have a shared challenge at hand, which is the many refugees and migrants in and crossing through.
د یوې موږ ګډه ستونزه لرو چې هغه د کډوالو راتلل او د ترکیې له لارې اروپایي اتحادیې ته تیرېدل دي. بې له شکه چې اروپا باید د خپلو سرحدونو چارې په لا ښه ډول تنظیم کړي، خو موږ له ترکیې هم توقع لرو چې ورته کار وکړي. د دې بحران د هواري لپاره موږ پر مالي مرستو، د سرحدونو تنظیم، د قاچاق پرې پر وړاندې مبارزه، ګډې پالیسۍ او نورو مسایلو خبرې وکړې. اروپایي اتحادیه آماده ده چې دا ټولې چارې له ترکیې سره پیل کړي. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې ژوند کوي او سلګونه زره نور یې په 2015 کال کې د یونان له لارې اروپایي اتحادیې ته تللي دي. د اټکل له مخې د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې له 2011 کال څخه پیل شوې 2500 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشت وو په راکټونو ویشتل سوی او اور یې اخیستی دی. دا خبره عیني شاهدانو او العربیه تلویزیون نن کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې په دې برید کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دغو چارواکو دا نه دي ویلي چې ولسمشر عبدالرابو منصور هادي، صدراعظم خالد بها او یا نور حکومتي چارواکي هم په دغه هوټل کې د برید پر مهال وو که څنګه. رویټرز د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې صدراعظم بها او نور یمنی چارواکو ته زیان نه دی رسیدلی. داسې ګمان کېږي چې ولسمشر له هېواده بهر دی. د القصر په نوم هوټل څخه چې د ښار په لویدیځو څنډو کې دی لوګي پورته کېږي. امبولانسونه او ملکي دفاعي ځواکونه هم د پیښې په سیمه کې دي. ویل کېږي راکټونه د هوټل په دهلیز لګېدلي دي. عدن ښار د جولای په میاشت کې له شیعه حوثي یاغیانو بیرته ونیول سو او د یمن ولایتي پلازمېنه ونومول سوه. صدراعظم په سعودي عربستان کې تر شپږ میاشتنۍ تبعید وروسته دغه ښار ته ورسېد او له کابینې سره یې هلته په کار پیل وکړ. امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنګي الوتکو ننوتل غندلي دي او دا کار یې غیر مسؤولانه او خطرناک بللی دی. د ناټو غړو هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او ویلي چې د ترکیې په ګډون د ناټو د هر غړي هیواد په هوایي حریم دا ډول تیری د غندنې وړ دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې دا سرغړونه وغندله.
Russia's actions are not contributing to the security and the stability.
د وی د روسیې اقدام د سیمه امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسیې ژغ کوم چې د ناټو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوالي سره د کړکیچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږې کړي. د ترکیه حکومت پرون ویل چې روسي جنگي الوتکو د شنبې په ورځ د دې هیواد پر هوایي حریم تیری کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یو الوتکه د هوا د خرابۍ له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیه فضا ته ننوتې وه. او په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل سوه او ګڼ شمېر نور زخمیان سوه. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیه په نوم سیمه کې سوې چې 12 تنه پکښې وژل سوي او 25 تنه ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیالا ولایت کې د شیعهګانو په سیمه کې وسوه چې 23 تنه پکښې وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د کابل امنیه قومندانې وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډله ییزه حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده.
د کابل امنیه قومندانۍ وای دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده.
افغان امنیتي چارواکي وای چې د کندوز په ښار کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي، خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي.
بعضی از مهاجرین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر میکشن و ناسایی رو هست جب
نوید. یه شمیر حمله کون که اوس هم دخار پا جنو زاینو که وصلی و باسی و فیرونه کوی.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې په کونړ کې ترافیکي پیښې د جګړو له امله د تلفاتو دوهم لامل دي.
څومره ورځ دی دا زخمیان ماشومان پکې شهیدان شلو ډېر زیات او دا ټول به احتیاطي ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه اوریدل مه هیروئ. دا ازادي رادیو ده. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته نږدې د انتحار کوونکو ډله ییزه حمله د څلورو انتحارانو پر وژنه سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویاند عبدالله کریمي نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې او افغان سرتیری هم ټپیان سوی دي. د راپورونو له مخې د سه شنبې په شپه د کابل د دارالامان په سیمه کې روسي سفارت ته نږدې یوه انتحار کوونکي خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر ته چاودنه ورکړه او وروسته درو نورو یې له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. په دې اړه نور جزئیات تر رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سې شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډله ییزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسیږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تیر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلي دي.
تر سهاره زموږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بیخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودېد په سترګو مې ولیدو. زموږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بیګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زموږ د کور ګاونډیانو زموږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزاوه. وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قمندانۍ ویان عبدالله کریمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې او افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
څلور حمله کوونکي وژل شوي و. افغان امنیتي سرتیری هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود. په کابل ښار کې تر دې مخکې وروستۍ انتحاري حمله د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شینوزاده روغتون ته څیرمه وشوه چې دولس تنه پکې ووژل سول او نږدې شپږ شپېته تنه نور یې ټپیان کړل.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي، خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پرمخ ځي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت به ډېر ژر تغییر ومومي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو لخوا کېدونکې ډزې ګواښونکې نه دي او تصفیوي عملیات یې د ولسوالیو پر لور غځولي دي. یوسف خان زدران چې د امنیتي چارواکو څخه یې د کندوز وروستی حال پوښتلی تفصیل وړاندې کوي.
په داس حال کې چې د امنیتي بنسټونو لخوا د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار امنیت د ډاډ وړ وبلل شو، اوس یو ځل بیا ځای ځای په دغه ښار کې د ډزو او هوایي فایرونو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار په ځینو ساحو کې اوس هم وسلوال مخالفین پټ دي او وخت ناوخت ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم وخت ناوخت وسلوال مخالفین ډزې کوي.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر می کشند.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په ځینو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغییر کوي او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي. د اکثرو ځایونو څخه یې دښمن لرې کړی او په ښار کې وسایط تګ او راتګ کوي.
دا په داس حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو په یوه خبري غونډه کې د کندوز ښار امنیتي حالت د ډاډ وړ وبالو او وی ویل چې لیوې ونې وروسته په کندوز کې ژوند عادي حالت ته ګرځېدلی دی. په همدې حال کې تېره ورځ په کندوز ښار کې په سیمه ییزو چارواکو او ولایت مقام یو ځل بیا په ښکار پیل وکړ، خو ویل کېږي چې د یوې ورځې په تېرېدو ډېرې دولتي ادارې لا هم تړلې او خدمات نه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د سیمې اوسېدونکي د کندوز ښار د بد وضعیت څخه غږېږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز بغلان لار هم د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې پاکه شوي او وسایل پرې تګ راتګ کوي. له دې سره د هیواد د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان د ښار وضعیت ګواښونکی نه ګڼي او وایي چې تصفیوي عملیات په ښه توګه له ښار څخه د ولسوالیو په لورې روان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ښار په بشپړ ډول نه دی پرېښی او امنیتي ځواکونه په احتیاط سره تصفیوي عملیات په مخ وړي.
دا
وایي یو شمېر تروریستان او د ګروپونو اړوند کسان د کندوز ښار په ځینو ساحو کې وجود لري او په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي. موږ ډېره هڅه کوو چې د ملکي خلکو له زیانه پرته هغه وځپو او ښار تصفیه کړو. په ډېر مهارت سره دښمن ټارګټ کوو او له بله پلوه هڅه کوو چې خلکو ته هم زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ یو ځل بیا د امنیتي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د عملیاتو په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه او بشري حقوق مات نه کړي. وسلوالو طالبانو د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د لسو ساعتونو جګړې وروسته د کندوز ښار تر خپلې ولکې لاندې راوست او په دولتي ادارو او مرکزي چوکې خپل سپین بیرغ ځوړند کړ. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز ښار کې افغان ځواکونه د اکمالاتو له خاطره د دولت پر کچه ولې له ستونزو سره مخامخ دي؟ طالبانو په دې وروستیو کې ولې شمال ته پام زیات کړی دی؟ بهرني جنګیالي له کومو لارو په کندوز کې ځای پر ځای سول؟ دغه پوښتنې مې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې او لومړۍ پوښتنه مې دا کړې چې په کندوز کې لسګونه وسلوال چې پکښې د افغان چارواکو په وینا ګڼ شمېر بهرني جنګیالي هم شامل دي، څه ډول اکمالات کېږي؟ ښاغلی اعظمي په ځواب کې داسې وایي:
د طالبانو دوه اړتیاوې، یو دا چې د روزمره غیر جنګي ضرورتونو دا اکثره د عامو خلکو د خوا څخه اکمالېدله او هغه خلکو په دوه دلیله د طالبانو سره کومک کوي، د ډوډیو، پوشاکو، نور. یو دا دی چې کله چې لومړي مرستیال د رئیس جمهور جنرال دوستم په شمال کې عملیات وکړل، نو ځینې خود سره ډلې تقویه کړلې او راپورته یې کړلې او هغې ته یې وسلې ورکړې چې هغوی ځینو ظلمونه په عام وګړو باندې وکړل. نو دغه بیرې څخه چې تر څو پورې دوی د طالبانو کې دغه خلکو خپل بقا لیدله او خپل ځان یې مسؤونه حسابوي، نو دوی د طالبانو سره کومک کوي. دوم هغه دي کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدي چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او کوي یې. نو هغه د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کول یا هم پر مجبوریت پر اساس باندې. کله چې جنګي وسایلو ته راځي، هغه طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وې پر هغه جنګېدله او یا هغه دنی په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅې کړي دي. نو نن طالبانو هغه ځین را نیولې او بېرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي، د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغللې، هغه د دوی د زروالو رنګانو څخه نیولې بیا تر نورو مهماتو پورې دا ټول د هغې لاسته ورغلل. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته، دا یو کونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه او دا د دوی ته ډېر په اسانه و چې دوی خپل اکمالات او خپل ارتباط پاکستان میشت سره وکړي. مګر د دولت لپاره متاسفانه لاره ډېره مشکله وه، چونچې پیاده عسکر په لاره باندې نه سوای تللی. ناوخته رسېدل، په بغلان کې جنګ او لار طالبانو مینونه یې شخ کړي وو چې دا د دولت لپاره لویه ستونزه وه چې دوی پر وخت باندې په سړک باندې کندوز ته ورسېږي.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وې د وسلوالو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه وو چې په دغه اوله ورځ وه چې حمله یې وکړل او کندوز یې ونیولې. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه یې وسله وال کړي وه، وسلې یې راداخل کړي وې ښار ته. او د دې غټ مشکل دا دی چې متاسفانه زموږ د امنیتي ځواک کې دا خیالي ځواکونه ډېر شتون نه لري، مګر په تشکیل کې د دوی معاش او د دوی عایشه او ټوله شان د دوی قمندانانو جیبونو ته ځي او ونه توانېد چې د طالبانو مخه ونیسي چې تر څو پورې شاته نه ننوځي. او هلته دوی د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وه، بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وه، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وه، هغې په دې سره راضي وه چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تروریستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغې هم د طالبانو سره کوشش کومک کوي، چونچې طالبان د هغه سیمې خلک دي، د هغه ځای خلک دي، نو دوی د طالبانو سره باید اوږه په اوږه درېدلي وای تر څو پورې دا جنګ وګټي او همداسې هم وشول. ازبکان د ازبکستان اسلامي تحریک په دې کې د فعاله ونډه درلوده طالبانو سره، اګر چې داسې ویل کېږي طالبان د هغوی پر خلاف په دې خاطر یې په کندوز حمله وکړه چې تر څو د هغوی یو خودمختاري ته ونه رسېږي.
ولې بهرني کشفي ارګانونو ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کشف کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم سوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی شي.
تاسو د بهرنیو وسلوالو یادونه هم وکړه، تاسو وایاست چې دلته ګڼ شمېر بهرني وسلوال دي، دا کسان له کومو لارو دلته ځای پر ځای سول؟ په دې د کندوز و د شاوخوا سیمو کې
د 2009 کال د رئیس څخه د هغې څخه وړاندې هم هلته شتون درلودی، نو دا داسې یو نوی شی نه دی شته دی اوس راغلی. کله چې پاکستان په د قبایلي سیمه کې عملیات وکړل، نو دغه جنګیالي اړ شول چې تر څو پورې راشي او خپل پنځنځایونه د قبایلي سیمه د پاکستان څخه راوړي او په شمالي افغانستان کې دی ځای ونیسي.
یعنی ستاسو په فکر د پاکستان د ضربې ازب عملیاتو او په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو زیاتېدل تړاو سره لري؟
بلې، تر یو حده پورې دا مستقیم سره تړلی دي، مګر د افغانستان دولت لپاره پکار و کله چې پاکستان په قبایلي سیمو کې ضربیازب عملیات پیلول، دوی باید په افغانستان کې سرحد لا امنیت یې ټینګ کړی وای تر څو پورې دغه سي اشخاصو د راتګ مخه نیولی وای.
طالبانو ولې د پسرلني عملیاتو څخه تر اوسه د افغانستان پر شمال زیات تمرکز کړی دی؟
یو دلیل دا دی چې د ازبکستان اسلامي تحریک د داعش سره بیعت اعلان کړ. دا بیعت د طالبانو سره د منلو وړ نه دی، چون چې داعش د یو مخالف ډله ده. ازبکانو د خپل نفوذ کې د ساتلو د خاطر حمله کړې ده. او دوم دا دی چې په داخلي د اختر محمد منصور د اختر په وینا کې هغه یو ډیر جالب نکته ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلی چې د افغانستان همسایګان په مرکزی آسیا کې باید په دې بیره کې ونه اوسي چې زموږ د سیمو څخه پر هغې باندې تهدید وي. نو د دې لپاره چې دوی وری ولاړ شي او هغه خارجي جنګیالي ودروي چې په مرکزی آسیا باندې حمله ونه کړي، نو دوی پر هغه باندې هلته په شمال کې باید حضور درلودي. او دا داسې کېدلی شي چې شاید د رئیس جمهور اشرف غني د هغه هڅو چې مثلا مرکزی آسیا راولي او چین راولي چې کومک ورسره وکړي د طالبانو پر وړاندې او یا د ټروریزم پر وړاندې په خنډ ورته وګرځېږي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی حکمت الله عظیمی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ازادي رادیو ده. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان نن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې په اړه څرګندونې وکړي. فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې سناتوران به له جنرال جان کمبل څخه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
تمه ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان څخه له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. فرانس پریس خبری آژانس وایي سناتوران به له جنرال جان کمبل څخه پوښتنه وکړي چې آیا ولسمشر اوباما به د 2016 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پلان بدل کړي او که څنګه. ولسمشر باراک اوباما تر دې وړاندې ویلي چې له 2016 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا زر عسکر چې د امریکا د سفارت د امنیت مسؤلیت به پر غاړه ولري پرېږدي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته پیشنهادونه کوي او تمه ده چې ولسمشر اوباما به د روان منی تر وروستیو په دې اړه پرېکړه وکړي.
I don't know what the president's final decisions will be in that regard.
زنه په هیګم چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ورسته پریکړه به د پوځي حضور په اړه څه وي، خو موږ به هغه ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړو. خو زما په نظر اساسي مسله چې زه غواړم پرې تاکید وکړم دا ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي حضور دوام وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته. په دې هیواد کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم دوام ومومي.
اشتن کارتر ویل د اوسنی شویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې په څه اندازه امریکایي سرتیری پاتې شي. خو د هغه په خبره په دې کې شک نشته چې امریکا او ناتو بل دې مودې وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په داسې وخت کې د سنا د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې ګډون کوي چې په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید موضوع په افغانستان او امریکا کې عکس العملونه پورته کړي دي. دا به سرحد ډاکټرانو د سازمان مشر کریستوفر سټوکس فرانس پریس آژانس ته ویلي متحده ایالاتو اعتراف کړی دی چې هوایي ځواک یې په کندز کې د دوی پر روغتون برید کړی دی.
د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په اووه بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو پښتو خپرونه اوري. په کونړ کې ترافیکي پېښې زیاتې سوي او هره ورځ پکښې یو شمېر کسان وژل کېږي او ټپیان کېږي. ډاکټران وایي په جنګونو کې د مرګ ژوبلې وروسته د ترافیکي پېښو تلفات زیات دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
په کونړ کې ترافیکي پېښې زیاتې شوي او هره ورځ پکې یو شمېر کسان وژل کېږي او ټپیان کېږي. د کونړ اوسېدونکي وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې غورۍ له امله هره ورځ یو شمېر ترافیکي پېښې رامنځته کېږي او پکې خلکو ته ځاني زیانونه رسېږي.
زما نوم عبدالقهار دی، د مرکز اوسېدونکی یم. ترافیکي حادثې واقعا ډېرې زیاتې شوې دي. موټروانان داسې دي چې بې احتیاطي کوي او ډېر سرعت سره روان وي، دا کوم چې قوانین دي دا په نظر کې نه نیسي، نو دې د وجې نه ترافیکي حادثې رامنځته شي. او موټروانان نه دي، تجربه نشته، بس سر موټر واخلي مازیګر ته ناستې بس او ډزو چې سیواله بس او منډې وې ټولو غریبانه در په در کړل. دغه دا څومره ورځ دی، دا زخمیان ماشومان پکې شهیدان شلو ډېر زیات او دا ټول بې احتیاطي ده. باید چې قوانین په نظر کې ونیسي، احتیاط مانی لاړ شي.
زما نوم روح الامین دی، د شینکوړو اوسېدونکی یم. دلته ترافیکي حادثې د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د تیز تګ په دغه کې منځ ته راځي.
بل نوم مې نصرت الله حسن او ټپور اوسوالۍ د قمچۍ د کلي اوسېدونکی. پرون هم په قمچۍ کلی کې داسې حادثه رامنځته شوه، بلکې اولنی نه ده، دلته اولسم اتلسم موټر دی چې دلته لیږي، نظامي موټر هم لیږي، ملکي موټر هم لیږي. ډېر خلک پکې شهیدان شول او ډېر زخمیان شول. پرون چې کوم حادثه رامنځته شوه شپږ تنه پکې زخمیان وو چې هغې چې موم لیدل کوما په حالات کې وو.
دوی وایي دلته زیات کسان لایسنسونه او د موټرو جوازونه نه لري، خو بیا هم ورته ترافیک او امنیتي ځواکونه څه نه وایي.
ډرایور نه یې لایسنس نه لري، قانوني اسناد هم نه لري او په تیز سرعت سره ځي. د دې لامل شوي دي چې زمونږ بېګونه ماشومان او د مکتب او نور عام وګړي ته وهل کېږي. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې غیر قانوني موټرې دې بندې کړي چې کوم اسناد نه لري، او هغه ډرایوران هم موټر د پرېنږدي چې ویژلی چې کوم قانوني سند هم ونه لري.
یو خو سړکونه هم ډېر خراب دي، او بل چې ډرایوران صحیح لایسنس نه لري. وسار کوټ او غټ نه معلوم، خو ټول بس ډرایوري کوي، هیڅ لایسنس نه لري، غیر قانوني ګرځي. بس ټول لامل هم زیاتره همدا دی چې لایسنس نه لري.
خلک وایي زیاتره پیښې د موټر سایکل چلوونکو په وسیله رامنځته کېږي، او له نورو ترافیکي پیښو د تلفاتو اندازه هم زیاته ده. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صاحق ازادي راډیو ته ویل په جنگونو کې د مرګ ژوبلې وروسته د ترافیکي پیښو تلفات زیات دي، چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې دوی ته 2500 ټپیان راوړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې 2500 ترافیکي حادثاتونه زخمي شوي د روغتون ته راوړل شوي، چې د هغې جملې نه د نهو وضعیت ډېر زیات خراب و. د هغه نګرار ته د ښې درملنې لپاره لیږل شوي دي، او شپږ نفره مخکې له دې چې روغتون ته راورسېږي سا یې ورکړې وو. دغه دا تر د جنګي زخمیانو وروسته تر ټولو لوړ ارقام دي چې د ترافیکي حادثاتو نه خلک متضرره کېږي.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وایي دوی د بې پلیټه او بې اسنادو موټر چلوونکو او موټرو د نیول لپاره ځای ځای پوستې جوړې کړې دي، او تر اوسه یو شمېر کسان نیولې دي، او دوی هڅه کوي چې په ولایت کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي مخه ونیسي. تیره ورځ درې ترافیکي پیښې رامنځته شوې وې چې یو تن پکې مړ و او څو نور ټپیان وو. ټکر شوي موټرې او موټر چلوونکي مو نیولې دي. ټول مو قومندانې ته را رسولي. اوس له موټر چلوونکو تحقیقات روان دي کومې ترافیکي پیښې چې کیږي. لامل هم د موټر چلوونکو چټک تګ دی. د لوی لارې په اوږدو کې پولیسو 450 د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي او پکې د موټرو او موټر چلوونکو اسناد قتل کیږي. قومندان وای باید چې موټر چلوونکي په احتیاط موټر وچلوي څو یې ځانونه او نور خلک له ضرره وژغورل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلی. 2:30 سوې د مهم خبرونو لنډیز لپاره به ظاهر څخه اورو.
اروپایي ټولنې په دې باور چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په دغه هیواد کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په کندوز کې یو شمیر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمیر ودانیو کې پټ شوي دي او له هغه ځایه پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان نږدې 2000 اوسیدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت مرکز د دفاع لپاره مصالح شوي دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د یمن په ساحلي ښار عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکې میشتو پر اکټونو وشتل سوی او ور اخیستی دی. او ایران ګواښ کړی راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب لوی نندارتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي دی وینا کوونکي میلمه په توګه اوربلل سوی دی.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکې واورېدل. اقتصادي خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په کابل کې د شهزاده سرای مسولین وای د افغانستان بانک لخوا د ډالرو لیلامول د اوږدې مودې لپاره د افغانیو پر ثبات مثبت تاثیر نسی کولای. د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته پکار ده چې د افغانیو د ثبات په خاطر اساسي ګامونه پورته کړي.
لنډمهالي لپاره دغه د افغانستان بانک دغه پروګرام د افغانیو لپاره استقرار پیدا کړی دی او ثبات یې هم ورکړی دی. یعنی افغانۍ هغه ډېر خراب حالت ته نه پرېږدي چې لاړه شي.
شاغلی بازول حکومت باید د افغانۍ د ثبات لپاره په ځینو ولایتونو کې د پاکستانی کلداري او ایراني تومنو راکړه ورکړه بند او تر څنګ د بهرنیو مرستو راجلبولو او بهرنۍ پانګونې ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د تېرو دوشنبې په ورځ ویلي چې غواړي د افغانۍ د ثبات لپاره 24 میلیونه ډالر لیلام کړي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي له دغه ولایت څخه د پانګو انتقال د دې ولایت پر اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړې ده. د پروان شروال خواجه روح الله صدیقی ازادي رادیو سره خبرو کول چې له تیر دوه کلونو را پدې خوا د دغه ولایت د امنیت د خرابېدو له امله ګڼو پانګوالو خپلې پانګې له دې ولایت څخه کابل او یا بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. شاغلی صدیقی وویل چې له دې ولایت څخه د پانګې انتقال اقتصادي وضعیت سخت زیانمن کړي او د اوسګارو کسانو له زیاتېدو سربېره د دغه ولایت د عایداتو کچه هم راټیټه کړې ده او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې پدې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. اوس اورو چې د کابل چاپ رسنیو د نن ورځې په غنو کې کوم موضوعات خبره کړې دي. اجمل تورمن زنو رسنیو ته کتنه کړې او مهم ټکي را اوروي.
کابل چاپ نننې ورځ پاڼو تر ډیره د کندز ښار د وسنی وضعیت په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویساق خپلواکي ورځ پاڼې په خپل مطلب کې لیکلي شي د طالبان لخوا د کندز ښار له نیول کېدو او د وی اونې تر سختو جګړو وروسته د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندز ښار کې وضعیت عادي شوی او سیمه ییزو چارواکو په خپلو کارونو پیل کړی دی. ویساق په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د دغه وزارت چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د کندز ښار ټولې برخې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې دي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په همدې اړه د رویترز خبري اژانس په هواره په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې له اتو ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره دوی د ډزو اوازونه نه دي اورېدلي او پر دې وتوانېدل چې له خپلو کورونو څخه ووځي او خواړه واخلي. هیواد وړاندې په دغه مطلب کې چې له رویترز څخه اخیستل شوی لیکلي چې له سیمې څخه د وتوالو مخالفینو د نیولو په هدف کور په کور د افغان امنیتي ځواکونو په لټنې روانې. دغه شان په دغه مطلب کې د کندز ښار د اوسیدونکي له قوله لیکل شوي چې په ښار کې وضعیت آرامه دی، خو د هغو جسدونو له وجې چې په سړکونو پراته دي ډېر بد بوی دی چې حکومت باید په دې برخه کې یو اقدام وکړي. خو سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان په ملي شورا کې د کندز ولایت استازي وایي چې سره له دې چې په ښار کې وضعیت نسبتا ښه شوی دی، خو ښار په بشپړه توګه نه دی تصفیه شوی او لا هم د ښار په ځینو برخو کې وسلوال فعال حضور لري. په مطلب کې راغلي چې په ملي شورا کې د کندز ولایت د خلکو استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین لا هم د کندز په ځینو څنډو کې خال خال ډزې کوي او دوی له حکومت څخه په دغه ولایت کې د جدي تصفیې عملیاتو غوښتنه کړې ده.
اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو په ګډه واورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خپرونه مو د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبدالقاهر وایي چې د ده ځمکه د بګرام د هوایي ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې دی غوښتل چې خپله ځمکه له دغو زورواکو څخه ونیسي نو هغوی ډبولی دی او د پروان په حکومتي ادارو کې د ده غږ څوک نه اوري. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د ولسوالۍ بګرام نه، د دانه میدان نه.
ستونزه مو څه ده؟
مونږ جایداد نیولې ده، مونږ لته کوب کړې ده، نظرې ډاکټر لرو، دوسیې په سارنوالۍ بګرام کې ده، نفر څوک نه جلبوي.
چا ستاسو ځمکه غصب کړې ده؟
یو نفر امین الله نام لري، یو بل هغه و چراغا نوم یې و هغه لال و وسط دلو ده آقا ورخه مرفه تیگه و عرشه واخیز لال اما امین الله نام فنگار ده لک زوروره ده آقا پاته ده توک زور نرسید.
تاسو لحقه ندزمک ده بیرتنی ولو عطا کرده؟ حقوی چه اکسل عمل خوده لده؟
اما آقا یو وقت منته آقا متویله که آقا سند زوله سند ما ورتوار که اما یو زوی میده یو خزه میده اغوی تا ماور کلیده دو آقا دا خزه می کلیده که یه ما سرا را که سرا دا وحل ور کلیده من زنومه پروز کال پر روژه که سروز یه من دا کار تصفیه شده نده پر جنجال هایی.
عبدالقایر خان دولتی مقامات تا تاس مراجعه کلیده؟
دوه دوسیه تا آقا که ملسوالی که ورخ کشم یا گل عریضه میگو که ده حیات نراغی ده آقا نه ده فروان نه فروان نه داد عریضه تروس هم آقا که پات داد فوتارنوالی که
وست غواره ده زورواکو چستاس و زمکه غصب کرده ولی سارنوالی تا نازیریگی
نازیریگی سو غم نخلی یمون ده غم نخلی
وست غواره ده کسانو چه یا ده کس چه تاس و زمکه غصب کرده او تاس و زورواکه ده ولی سارنوالی تا نازیریگی
سارنوالی آقا نفر هیچ آذر کل نده پا آقا که ولسوالی که نرازی آقا خود زور داری
ولی څه وایي د امنی قمندانۍ یا څارنوالي څه وایي چې ولې دی نه راجلبوي یا نه یې راغواړي ولې اجراات نه کوي؟
امنیه کماندان تو واره آمه سر امنیه که پرون ورتویله چه آقا که اجاد بکن چه اجاد نکنی
امنیه کماندان سوایی
خب ماوینین آقا تو چه ماوینین خشواندانه دی زور نرسیدی
یعنی زور پری نرسیدی پدق زور واکو
فقط آقا یمونگ نسال آقا که حاضر که پس سارانوالی که یمونگ دوسیه پس سارانوالی که ده سارانوالی چه آقا شی آقا حاضر شی یمونگ کار انشالله آقا چه دی
مونگ ده غستونزه چه والی ده عبدالقاهر زمکه زورواکو غصب کرده او والی ده ده غصیم چارواکی چه پخلوپاتی او ده زمکه غصب اون که نجلبوی ده بگرام له امنی قماندان محمد معصوم فرزایی سره طرح کرده
تر اوس از مر دفتر ته نه دی راغلی نه موږ کوم جلب لیدلی او نه کوم اسناد او شواهد مشتره وړي شاید چې تاسو به په دې ښه پوهیږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي ټولې حکومت پورې اړه لري خو دا چې د ځمکه په کومه برخه کې ده چا غصب کړی موږ سل په سلو کې د ده په خدمت کې یو را دسی زمر دفتر ته موږ الحمدلله پولیس هم لرو جنایي هم لرو سرنوالی هم لرو قضا هم لرو موږ یې نیسو د قانون منګولو ته سپارو له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا سرنوالی موږ ته جلب راوړي موږ په دواړو سترګو موږ حاضروو د قانون منګولو ته سپارو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې راویلېږئ زمر د ټلیفون شمیره ورکړئ له موږ سره دې اړیکه ټینګه کړئ هر شبه چه راسی موجه په خدمت کیو.
الله زبه ما در خدمت چستیم.
ویل کیگی چه در پروان لامنی قماندانه تاست از پارختنه شوی چه دده که کستونز آواره کلی. دده اسناد تاست در راجیشی ویدی. دوی پخپلو خبرو که ادا کبی چه زه قماندانه تا املارم وی در قماندانه زور پردق و کسانو نرسیگی. البته د بګرام امنی قماندانی خیی. ده وی زکا چه پسیمه که دیر نفوذ لری نو تاسو په دې اړه څه وایې؟
د قانون
له مخې هیڅ څوک زورواکي نسي کولی که د قانون په وړاندې د ده دوسیه پاکه او صاف اوسي کومه ستونزه ونه لري هیڅ څوک د قانون په وړاندې پښه نسي بندولی تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکی د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي یې ښودلې وي خلک د خلکو استازي وکیلان مجاهدین د مجاهدینو استازي دیني عالمان د سیمې اوسیدونکي ملکان ټول پولیس سره همکار دي شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاوخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ هیڅوک داسې نسته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړی کوم کسان چې له سیمې تښتېدلې وي یا له سیمې لرې وي یا فراری وي نو ویلی نسم خو دی راولېږئ زموږ دفتر ته دې راسي هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو موږ یې حاضروو
یعنی کله تاسو ته درشي
هر شیبه حتی د جمعې په ورځ چې رخصتي ده هر ګړی چې راسي زه خپله په دوامداره توګه په وظیفه کې یم په خپل دفتر کې یم هر کله د دوی په خدمت کې یم
تاسو ژمنه کوئ چې له عبدالقاهر سره به مرسته وکړئ
سل په سلو کې تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ کولی سئ دغه قضیه په دوامداره توګه وڅېړئ که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی یو پر بلې جعلي اسناد جوړ کړي دي ځمکې خرڅ کړي دي هغه نسو ویلی هغه موږ لوړپوړو مقامات ته سپارو چا چې د دې پر ځمکې زورواکي کړی وي او اسناد ولري د ده اسناد پاک وي د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري نو موږ یې سل په سلو کې حاضروو
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریکه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029 8 290 20
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ ستاسو په ټلیفوني تماسونو کې تر ډیره د کندوز ولایت له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ پیغامونه را رسیدلي دي. لکه چې تاسو هم څرګنده ده، د کندوز ولایت له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او د ښار اوسیدونکي یې پر امنیتي ستونزو سربیره د خوراکي موادو له نشتوالي سره هم لاس ګرېوان دي. دا موضوع زموږ د راډیو پروګرامونو د سر خبره ده او په دې خپرونه کې هم غواړم د هغو دوستانو تماسونه در سره شریک کړم چې له بېلابېلو ولایتونو څخه زنګونه وهلي او له حکومت څخه غواړي چې د کندوزیانو غور وکړي او ستونزې هوارې کړي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه محمد داود د هلمند ولایت خبره کوم. زه او اشرف غنی ته دا وایم چې تاسو په کندوز کې د کفارو سره د جنګ دي او که د مسلمانانو د افغانانو سره د جنګ دي چې ټانګانو تیاري او توپونه دي ورته نیولي دي بېرحمانه او په ظلم په وحشت سره بمبارونه کوي. دغه یو چې په دغه کې په هسپتال کې دغه په فلحوه افغانان په شهادت رسېدلي دغه جواب شکر کوي. نو چې کفري ملک سره د یو چا جنګي الحمدونه بمبار صح به نه کسه دی و ولایت سره جنګي او توپونه ورستان و تیاری دي ورته نیولي دي.
بله السلام علیکم. خان محمد اسلامی ارمه د هلمند ولایت تنادالی ولسوالی څخه ستاسو سره پر تماسم. ورور دا بيخي د شرم خبره ده چې د حکومت پر رادیو جان کې وایي چې موږ په کندوز کې د ملکی وګړو سره احتیاط کوو، عملیات ورور مختبي. ته خلر ځان خبر کړي تی لا اله غلط راپورونه راخي، ټول رسنۍ هم دغه سي دي الا راپورونه راواخي چې څو حکومت ورته ویل. ته سره د حکومت ځان خبر کړي زموږ یو قریب د موږ سره ورسره تماس ورسره نه سو دغه شکایت کوي چې مړي په کورونه کې پراته دي، آتش بخانی را سو شتلي دي، بمبار کړي دي، کورونه یې بمبار کړي دي. وروره دا حکومت لږ غم وخوري که په دا رقم حکومت خو نه کېږي. حکومت دا رقم خو ولاکه هېڅ رقم دی حکومت کې چې دی ملکیان وژني، د امریکایانو په بمبار یې وژني، دی امریکایان ته څه نه وایي.
السلام علیکم. زه عبدالله عبید یم، د خوست ولایت څخه مستاذ سره اړیکه نیولې ده. زه د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې ما ته دغه پیغام نشر کړي. زه محترم اشرف غني ته دا ویل غواړم چې اوس په کندوز کې کومه جګړه روانه ده، دا ټول طالبان دي، دا د پاکستان ایس آی ده، په دې کې د پاکستان پوځیان دي. پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې د امن او امنیت وي. ګران هیوادوارو، تاسو ټول د پنجاب په ضد ودرېږئ. وسلام.
مو ساجد افغان هستم، از ولایت کندوز گپ میزنم. در کندوز پولیس ها و اردو امنیت ملی همی ازبک ها و هزار ها و هر کس آمده مردم جوان های اطفال پشتون ها میگیره، به نام طالب در زندان ها میپرده یا به شهادت میرسانه. هم پشتون ها از طرف پولیس به شهادت رسیده میشه. نو ما از مقامات خواهش میکنم که جلوگیری تر قتل عام و وحشت پولیس ها و امنیت ها باید بگیره. خیلی ظلم و وحشت و چور و چپاول پولیس ها شروع کرده. از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام ما نشر کنه و به مقامات برساند. و سلام.
وزه کندوز سفاز ده ولایت ده کندوز ولایت ده شهر سخ خبری کن رو جانه. منگ بانی بمباری که گی بد حال ده خود ده بمباری خود طالبان هم پا کورو که ناش دی او دوی وی طالبان موی سن نجی ده دی خو رور جانا خو بیا دی عملیات چاته که اشرف غنی صاحب سخمی ده هیله ده چی دلتای ماشمان دیر بمبار شو دی بمباری وکی. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زده کندوز ولایت بسپنگر شرکت رستای سر پاڑی که هم زما دولت تا دا پیغام دی چه ورور یا دی جنگ و که یا دی دا مسلمانان تا ناکه تکلیف نو که ما سی دا غطی غطی مرمی در آغور دی زمش کرو نگر دا تراون نر ولی یا شرکتون را خراب کرد. زما دا پیغام دی چه یا دی سم جنگ و که کندوز تی وینی سی چه نیس نیوای ناکه دی مسلمانان تا تکلیف نو که گرد اخلاص کرد را کمی عمره کرد. لاز کرد
دا غم پیغام دی چه دا کندوز دا شار بمباری بندې کې چې مسلمانان ختم شلله هغه سیمه دوی په نقش کړي چې په هغه ځاګې کې ملکي خلک شتون لري او ډېر په بد حال کې دي. دوی دغه نه لري چې دوی ووځي دا خوا څخه امنیتي ځواکونه ټکان پر کوي، دې خوا څخه مخالفین ټکان پر کوي او نو هغې خلک نشي کولی چې اوس ووځي. لارې بندې شللې باندې حالات یې ډېر خراب شو. نو دغه غوښتنه د حکومت څخه ده چې دغه د کندوز د ښار بمباری بندې چې په دې کې اسمې ته رسېږم نه اوس ګوره دا روغتون باندې بمبار شوی دی. ډاکران شهیدان شوي دي، ملکی خلک شهیدان شوي دي، په دې کې یو لام طالب نه دی، په دې کې ټول ملکی خلک زخمیان شوي دي او شهیدان شوي دي.
دوستانو اوس به هم د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وایم دولت وزیري هغه څرګندونې در واورو چې ډاډ ورکوي چې د دغه ښار وضعیت اوس ښه سوی دی او خلک کولی سي په ډاډه سره د باندې راوزي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
د کندوز ښار کاملا زموږ په لاس کې دی، د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی، په محلي یا سیمه ییزه اداره باندې والی هلته په کار باندې پیل کړی دی، ادارې فعال شوي دي، خلک بازار ته راوتلي، دوکانونه خلاص شوي دي. نو موږ اوس دویمه مرحله پیل کړې ده، دویمه مرحله هغه تحکیم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر و بلخوا ورته ډاډ د کندوز ولایت امنیه قمندان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګند کړی دی. ده هم ویلي چې د کندوز ښار اوسیدونکي اوس کولی سي په ډاډه زړه د باندې راوزي او د ښار وضعیت نورمال یادوي.
الحمدلله وزه د پیدا کله وزه خوښ امروز تمام مندم د ښار کې سکوزان میکنه تر زندگی روزمره ادامه میتن هیڅ کوم تشویش نیست و ما به تمام مندم مجاهد و بیادقرار را تقوم سیخمان میدیم که بدون تشویش زندگی رو روزی خود را پیش برند.
پاندیال کی لکه چې مخکې هم یادونه وکړه د کندوز شاریان نه یوازې د امنیتي ستونزو بلکې د څو ورځې د خوراکي موادو له نشتوالي سره هم لاس او ګریوان و. د ځینو کندوزیانو ژغونه به واورو چې د خپلو حالاتو په اړه یې موږ ته پیغامونه پرېږي او هم د نورو ولایتونو اوسیدونکي غږ کوي چې باید د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه دوی ته مرستې ورسیږي.
پیغام دا دی چې دلته د کندوز ولایت یمان صاحب ولسوالۍ څخه منم عبدالله فریاد دی، پیغام دا دی چې دا دلته موږ نه اوبه لرو نه ډوډۍ لرو. پیغام دا دی چې دا ولسمشر اشرف غني ته مې دا ادعا کوم په ډېر سختک سره چې دلته ډېر پر موږ باندې بمباري نه کوي.
پیغام دا دی چې د کندوز د ننګرهار مانګړي نه سره له زو سره هیڅ کوم کنه نه کوي. السلام
علیکم، زه عبدالولی وفا د کندوز ولایت د خاص شار سره په تلستاس سره دا پیغام پرېږم. وروره دا ماړه خلک ټول تللي دي، یوازې دا غربا مسکنان په دا ښار کې موږ اوسېږو. وروره نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه دوکانونه شته، هېڅ یو شی هم نشته. موږ په ډېر بد حالت کې یو، زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي. کله چې نړیوال ځواکونه بم شوکوي نه زموږ کوچنیان ډېر سخت بېرېږي. کوچني کوچني کوچنیان دي. السلام علیکم ورور جان، ډیر بد حالت دی په مونږ باندې، نو بشتا نه ډوډۍ شته، هیڅ یو شی هم نشته. بدال دی، جنگونه دی، هیله کوو د دې حکومت نه، د ازادي راډیو نه هیله کوو چې دا زمونږ پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي، ځکه په مونږ ډیر بد حالت ده.
دوستانو، له کندوزیانو سره د مرستې ژغ یوازې د خلکو لخوا نه بلکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا هم سوی او پر سوداګرو یې ژغ کړی چې د دغه ښار اوسیدونکو ته او د امنیتي ستونزو له کبله بې ځایه سویو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دغه راز دا هم باید ویم چې دا ژغ یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د چارواکو ژغونه به هم د بېلګې په ډول در واورو چې د کندوز د جګړو له بې ځایه سویو سره مرستې ژمنې کوي او له نورو سوداګرو هم غواړي چې له مرستو درېغ ونه کړي.
موږ ټولو خپلو شتمنو ته د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خونو نه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بېوزلو خلکو سره هر اخیزه مرستې وکړي او د اتاق تجارت ټول کارکوونکي، ټول آیت مدیره، انشاءالله موږ ټول مسؤولیم بډوالي چې د خپلو بېوزلو خلکو همدردي وکړو او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ، چې هر رقمي کاغه نقدیات یې کاغه جنسي.
د ننګرهار ولایت پانګوال، صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځایه شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځایه شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو، دوی سره د غمشریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غږ او یو آواز سره دوی خپله هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو غږ مو واورېدی. په دې ډول حالاتو کې یوه لویه مرستندویه اداره د سرې میاشتې ټولنه ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو کسانو ته په بیړنیو حالاتو کې مرستې رسوي. زموږ همکار احمد تکل د دغې ټولنې له مشرې فاطمه ګیلاني سره خبرې کړې او د کندوز له بېځایه سویو کسانو سره یې د دغې ټولنې د مرستې په اړه پوښتنه ترې کړې ده. د دوی مرکه به سره واورو.
بسم الرحمن الرحیم. اول زما سلامونه د کندوز خلک ته او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان درلود. مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتللی په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که کمکونه شروع کړي، او په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. مونږ دست وکړې چې مونږ انتظار نباسو چې اول سروې خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو، لکه زنجیره ای که و هم د یو خانه مونږ هلته گورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي او توزیع هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده. بله. دا پرون نه شروع شو چې حتما تاسو در رادیو هم اعلان شو از تاسو خبرنگار غلی بله او
هرمن ګیلانی ډیره بخښنه غواړم. بله. په دې غواړم زه تاسو نه بیا په تفصیل سره پوښتنه وکم. لږه مخکې غواړم پوه شم چې ولې تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای. آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمون دفتر البته بنده، زمون دفتر معاصره ده، مون نشو وتلای د خپل دفتر نه بیام. دغه لپاره چې د مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم دغه شو چې مون انتظار و نباسو البته چې مون امکانات لرو چې بل خلک خپل امکانات نشین لګلای، فعلا مون زر البته کار شروع کو. دغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مون خپل کار شروع کو.
بله، زمنان مېرمن ګیلانی د افغانستان په مختلفو سیمو کې له ننګرهار مو راپور درلود او همدار از لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د بل د اوبخید قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي. د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یوه چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته یې ورسوي؟
ممکن کولای شو سرانیاش کولای شي، د حوادث کمیته کولای شي، البته هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوې هغوی هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فیلان فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوی دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. که ستاسو په یاد یم دغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کمکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي د هغوی هیڅ شی نه لري، باید مونږ یو حساب د دې کمکونه هغوی ته وساتو. د هغوی هر شی ته به ضرورت لري، د بړستنه نیولی استاسو ویل چې یخ هم شروع کېږي، د آشپزخانه سامان، هر شی. باید مونږ داسې ونه کړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کمکونه باید تقسیم شي د نن لپاره، سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و. مخکې تر دې چې خدای پمنی وکم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو تر غلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر چارواکو یې ورسوي، نو کولی سي د ازادي رادیو پیغام ستونکو دستګاه ته زنګ ووي او خپل پیغامونه پرېږدي. د دغه دستګاه شمیرې د خبرونې په پای کې درته لنیږي. یو یادونه کوم، ځینې دوستان موږ ته خپل شکایتونه راستي یا وایي چې د دوی غوښنه نه خبريږي. موږ تاسو سره ژمنه کړې چې د ټولو دوستانو پیغامونه خبريږي، البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره. کچیرې د یوې خبرونې څخه ستاسو پیغامونه پاتې شي، نو په بل خبرونې کې حتماً هغه درته نشروو. او بل موضوع دا ده چې کله کله د ځینو دوستانو د راغلو پیغامونو کیفیت هغه سي نه وي چې د خبرېدو وړ اوسي. نو زه یو ځل بیا ستاسو دوستانو څخه هیله کوم، کله چې غواړي دغې شمیرې ته زنګ ووهي، نو یو مناسب موقعیت پیدا کړي او موږ ته زنګ ووهي، ځکه ستاسو پیغامونه موږ ته په سم کیفیت نه رارسېږي، نو هغه د پوهېدو وړ نه وي او موږ نسو کولی چې هغه خپره کړو. او یا هم د ناسم موقعیت له کبله ستاسو پیغام په نیمایي کې پرې سوی چې د خبرېدو وړ نه وي. نو له همدې کبله دا یادونه کوم چې ستاسو شکایتونه پر ځای دي، خو د دغو دلایلو پر اساس ځینې پیغامونه له خبرېدو پاتېږي. تر بیا او بلې خبرونې مو پر پاک خدای سپارم. الله مو مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.